ځکه خو الله تعالی فرمایي چې کېدی شي تاسو یو شی د ځان دپاره بد ګڼی او په هغې کې ستاسو دپاره خیر وي چې هی دا سو غم دا مصیبت په ما باندې راغی، باقی ټول خو په آرام سره ګرځي. زما کور ولی مات شو؟ په ما باندې ولی بیماری راغله؟ زما جاب ولی لاړو؟ په مونږ باندې ولی د رزق مسلې دي؟ زما په بچی باندې ولی داسې راغلو؟ زما خاون ولی داسې شو؟ زما فلانی ولی مړ شو؟ په ما باندې ولی د جدایۍ دا غم راغی؟ لیکن کچری مونږ دا سوچ وکړو چې کېدی شي چې تا ته یو شی بد ښکاري او په هغې کې ستا دپاره خیر وي، نو مونږ په دې خبره ولی نه پوهیږو؟ دا قرآن مونږ ته وایي چې کله د انبیا قصې راځي، کچری مونږ په هغه ځای وي نو مونږ به وایي چې هی دا خو ډېر بد شو، حالانکه په هغې کې د هغوی دپاره خیر وي. او که د یوسف علیه السلام ازمایش ته تاسو وګورئ، نو په هغه هر څو کې د هغو خیر و. کچری هغې کوهي ته نه وې ارتو کړی، نو مصر ته به څنګه رسېدلی وو؟ او که قیدخانې ته نه وې تللی، نو دومره غټه عهده به ورته څنګه میلاو شوې وه؟ څومره مثالونه دي په ټولو ازمایشونو کې. یو خبره ده چې کله امتحان راشي، نو دا زموږ صلاحیتونه ښکاره کړي، زموږ تربیت وکړي، زموږ نه ټول خرابې ټول ګناهونه لرې کړي او مونږ خالص کړي، کوټرانه لرې کړي، او دا زموږ سره نعوذ بالله د الله تعالی سو خرابه اراده نه وي. دا خو زموږ د رب ځان ته د رانږدې کولو یو طریقه ده. هی الله، مونږ په امتحان کې ماچوه، مونږ خو امتحان غواړو نه، یقین وکړئ. ولی داسې نه ده؟ او چې کله امتحان راشي نو مونږ ژاړو، هغو ته واپس شو او د هغو نه مدد غواړو او هغو ته نږدې شو. نو د امتحان په وخت کې انسان الله تعالی ته نږدې شي چې څوک مؤمن وي، او ځینې خلک خو داسې وي چې هغوی لرې شي. دا خو مؤمن وي چې د هغو سره الله محبت کوي او الله یې ځان ته رانږدې کوي، ځکه په هغو باندې ازمایش راولي. ته چېرته په دنیا کې نښته یې، او تاسو وګورئ چې هر امتحان سره ستاسو صلاحیتونه ښکاره کیږي او تاسو چمکیږئ او الله تعالی ته نږدې کیږئ، او تاسو ته پته ولګي چې د الله نه سیوا بله سهاره نشته. او چې کله تاسو د هغو د لمن په رحمت کې راشي او تاسو ته کوم سکون میلاو شي، نو هغه بل هیڅ چرته نه میلاویږي. نو دا هر څو د ازمایشونو نه پته چلیږي. د دې نه انسان ته حوصله میلاویږي چې الله تعالی د دومره خوږ ابراهیم علیه السلام باندې هم ازمایشونه راوستي وو. او دویم مطلب څه دی؟ د کلمات، د کلماتو نه مطلب دی د شریعت احکامات، چې د شریعت په احکاماتو باندې الله تعالی د هغو ازمایش وکړو. نو ولې داسې هم کیږي؟ نو تاسو هم د شریعت په احکاماتو باندې ازمایلی کیږئ چې کله د الله تعالی سو حکم راشي، نو ولې زموږ ټست نه وي په هغې وخت؟ نو هغه وخت مونږ لبیک وایو چې ای الله زو حاضر یم، ای الله زو تیار یم. او که مونږ سمعنا و اطعنا کوو چې ای الله مونږ واورېده او مونږ ومنله، او که مونږ سمعنا و عصینا کوو مونږ واورېده خو مونږ یې کله منو، او که مونږ هغه کوو چې مونږ یې د مخکې نه کوو. نو د شریعت هر حکم د انسان دپاره امتحان وي، نو هغوی له هم د شریعت احکامات ورکړی شوي وو. مونږ ویلي وو که نه صحف ابراهیم و موسا، د ابراهیم علیه السلام صحیفې هم وې، د هغوی دپاره د شریعت احکامات وو. مثلا د دې متعلق ډېر اقوال میلاویږي چې هغه کوم احکامات وو او څه حکمونه وو چې ابراهیم علیه السلام ته میلاو شوي وو، هغه زه تاسو ته بیانوم. په ځینو ځایونو کې راځي چې د لسو کارونو حکم ورله ورکړی شوی وو، او په ځینو کې راځي چې د دیرشو خبرو حکم ورله ورکړی شوی وو. به هر حال هر څه چې وو، لکه احکامات حج، هغو له ورکړی شوي وو. برید کمول، او زموږ په ملکونو کې د سړو دپاره برید ښودل یو ډېره لویه خبره وي. هغوی وایي چې برید نه وي نو هغه سړی په څه شو؟ استغفر الله ربي، مونږ الټه کړي دي هر څو. حکم دی چې برید کم کړئ. نو ګورئ، په امتحان کې شوې که نه، ستا زوړ یو شی غواړي او حکم د بل سراغې. کولی کول یعنی پوزه پاکول، مسواک کول، د سر ویښته واړو کول، په سر کې لاره ایستل، نکونه کټ کول، او په مونږ کې د ښځو دپاره غټ امتحان وي نکونه کټ کول. الله تعالی فرمایي چې نکونه لوی نشي، او چې کله د شریعت حکم راغی چې نکونه کټ کوئ، ځکه چې دا د فطرت کارونه دي. نو چې کله د نوکونو د کټ کولو خبره راشي نو خلک څه وایي چې دا خو ښکلا ده، که نوکونه مو اوږدونه وي نو زموږ لاسونه به ښکلي نه ښکاري. نو الله تعالی د هغوی نه د هغوی هم امتحان اخیستی وو، یعنی او زموږ هم ټیسټ دی. د شریعت دومره احکامات دي، مونږ په هغې کې را وغورځېږو، واړو واړو امتحانونه دي زموږ او په هغې کې مونږ نه پاس کیږو. لوی امتحان به څنګه راځي؟ مونږ په نصری کې نښتی یو. تاسو دا وګورئ کنه، د ښځو د پاره خو دومره امتحان کافی دی چې دا آی بروز جوړول. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واضحه حدیث دی، لعنت شوی دی په داسې ښځو باندې چې څوک د ورځو نه ویښتو لری کوي، چې څوک په خپله ویښتو باسي او یا د چا د پاره ویښتو باسي د ورځو نه، په دواړو باندې لعنت ویلی شوی دی. بیا هم مونږ وایو چې څو شو د لعنت سره ګرځي، چې د خاوند په نظر کې به ښکلي ښکاره مه، نو د هغه په نظر کې خو به څه ښکلي ښکاره شي چې الله تعالی در باندې لعنت وکړو. چېرته د لعنت سره بنده ښکلي ښکاره کېدی شي، او په هغه حدیث کې د ټیټوس په باره کې هم دي، نو هغه هم خلک دي. نو د ابراهیم علیه السلام د پاره نوکونه کټ کول، د نوم د لاندې ویښته لري کول، د ترخونو نه ویښته صفا کول، ختنه یعنی سنت کول، د واړو بول او لوی بوی نه پس استنجا کول، د جمعې په ورځ غسل کول، طواف کول، د صفا مروه په منځ کې سعی کول، رمی جمار کول، طواف افاده کول، دا ټول احکامات هغوله هم ورکړی شوي وو. او په یو حکم باندې هم سبحان الله ابراهیم علیه السلام نه ندی ویلي، هی چې ډیر ګران کار دی، دټس ناټ فیر. یعنی ټول حکمونه راغلی دي او هغو پوره کړی دي. د الله تعالی په هر حکم هغو تعمیل کړی دی، او د الله تعالی د طرف نه چې کوم ازمایشونه راغلی دي او هغو قربانۍ ورکړی دي، او ښځه او بچی پرېښودل او بیا د بچی قربانی ورکول، دا ټول سیزونه او د دې نه علاوه چې څومره هم احکامات راغلی دي، نو په هر حکم باندې هغو لبیک ویلی دي، هر حکم هغو منلی دی. دا هم فرمایلی شوی دی چې د ټولو نه مخکې سنت کول والا، د ټولو نه مخکې میلمستیا کول والا، د ټولو نه مخکې نوکنه کټ کول والا، د ټولو نه مخکې برید واړو کول والا، او د ټولو نه مخکې سپین ویښتو لیدو والا ابراهیم علیه السلام دی. چې کله سپین ویښتو ولیدو نو تپوس یې وکړو چې یاله دا څه دي. الله تعالی فرمایل چې دا وقار دی، دا عزت دی. هغه بیا وی چې ای الله دا نور هم زیات کړي. دغه شان د ټولو نه مخکې په منبر باندې خطبه ورکول والا، د ټولو نه مخکې قاصد لیږل والا، د ټولو نه مخکې توره چلول والا، د ټولو نه مخکې مسواک کول والا، د ټولو نه مخکې د اوبو سره استنجا کول والا، د ټولو نه مخکې پاجامه اغوستو والا ابراهیم علیه السلام و. الله اکبر. واقعي هغه خو بیا د خلیل ویلو قابل دی. څومره خیال دی، مونږ خو په وړو وړو امتحانونو واړو امتحانونه نشو پوره کولی. ابراهیم علیه السلام په هر ازمایش کې پوره وختو. نو الله تعالی وفرمایل انی جاعلک للناس اماما، ای ابراهیم بیشک زه تا جوړول غواړم د خلکو دپاره امام. ګورئ چې چا دومره کلمات پوره کړل. ها د هغې اینډ یعنی ریزلت ما اونوی، چې کله ابراهیم علیه السلام له الله تعالی ټول احکامات د شریعت ورکړل نو هغو هغه ټول پوره کړل. یعنی دا کلمات آسان نه وو، د هنه ضمیر خو هسې چې څوک ژوندي وي نو هغوی ته رسته ځي، او دلته د کلمات دپاره هنه استعمال شوی دی. او دا کلمات ډیر ګران وو، ډیر مشکل وو، لیکن بیا هم هغو ټول پوره کړل. نو الله تعالی هغه له انعام ورکړو او د ټولو خلکو امام یې جوړ کړو. لناس د خلکو لپاره. ګورئ نن ټول مذهبونه والا هغه له څومره احترام ورکوي، څومره عزت ورله ورکوي. ابراهیم ورته وایي دا خلک دی هم دا هغه خپل پیغمبر ګڼي، څومره ریسپیکټ ورله ورکوي. دی د ټولو امام جوړ شو، د ټولو رول ماډل دی، ټول دو طرف ته ګوري د نیکۍ لپاره. سبحان الله. او امام د څه دپاره وي؟ د هدایت دپاره، د علم دپاره. او تاسو وګورئ ابراهیم علیه السلام ته قال، هغه وویل ومن ذریتي، ای الله زما د اولادنه، ای الله زما د اولادنه به هم امام جوړوي. او ګورئ که هر قسم انسان وي، که هغه پیغمبر وي او که هغه عام انسان وي، نو د هغوی سره د خپل اولاد ډیر فکر وي. او چې کله هغو ته سوخه شی ملاو شی لکه چی ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی وی چې زه تا امام جوړول غواړم د خلکو د پاره، نو هغه فورا وی چې یا الله او زما د اولادنا زما اولاد به جوړ کړی، یا الله هغوی به هم امامان جوړیږي. چې څه نعمت یو بنده ته میلاویږي نو د هغو دا خواهش وي چې دا زما اولاد ته هم میلاو شوي، او دا څنګه کیدی شي چې زما د دین خوښي او که چاته دا قرآن خوږ وي په دې پوه شي، هغه د آخرت په کامیابۍ او ناکامۍ باندې پوه شي، د جنت او په جهنم باندې پوه شي، او بیا هغوی د خپل اولاد دپاره دین ونه غواړي او د اولاد دپاره دا ونه غواړي چې هغوی ته د جنت میلاو شي او د آخرت کامیابۍ دې ورته میلاو شي، دا څنګه کیدی شي؟ بیا د هغو سره د دنیا نه زیات د آخرت فکر پیدا شي، ځکه چې هغو ته په خپله پته ولګې ده چې کله چاته په خپله د یو څیز پته ولګي او د هغې یقین هم پیدا شي، نو هغه شی هغه بیا د خپل اولاد دپاره غواړي. د چا په زړه کې چې د مال محبت وي نو هغه ډیر هم قرآن وایي، نو بیا د هغوی د زړه نه د اولاد دپاره د مال دعا وزي چې یا الله زما اولاد له مال ورکړي چې د هغو د دنیا حرس وي، که هغه ځان ته ډیر هم دیندار وایي، هغه په دنیا کې داسې نښتې وي او د هغو شوق او محبت د مال سره وي، نو ظاهره ده د هغو د زړه نه به بیا د مال دعا وزي چې یا الله دوی له دنیا ورکړي چې دوی ته ښه کریرز میلاو شي. که هغه دا خبره ډیر هم دینای کوي، لیکن د هغو په ذهن باندې دنیا غالبه وي. او انسان چې کله د خپل اولاد دپاره دعاګانې غواړي، نو په هغه دعاګانو کې هغه جلک وي کوم چې ستاسو په زړونو کې وي. تاسو ګورئ که نه چې ستاسو په زړونو کې د کوم څیز اهمیت وي. ګورئ چې تاسو د خپل اولاد دپاره څنګه دعاګانې غواړئ. که چېرې ستاسو په زړونو کې د دنیا فکرونه غالب وي، د دې مطلب دی چې لا تر اوسه پورې ستاسو د زړونه دنیا نه ده وتي. غواړئ دنیا، دنیا هم غوښتی شئ، داسې نه ده، بلکې د دنیا هسنه مخکې غوښتی شئ، لیکن که صرف دنیا غواړئ که نه، خو هغه یقین چې په زړه کې په کار دی او هغه ایمان چې په آخرت باندې په کار دی، نو هغه نشته. بیا د دې دا مطلب دی چې بیا چې مونږ کوم قرآن وایو نو دا زموږ زړونو ته نه دی کوز شوی، ګنې که تاسو د آخرت نقصان متعلق پته ده، نو تاسو به غواړئ چې یا الله زما اولاد د آخرت د نقصان نه بچ کړي، د هغه ځای د خسارې نه، یا الله د هغه ځای د چې اور یې ټچ نه کړي. لیکن تر اوسه پورې صرف دغه فکرونه دي چې یا الله چېرته د دو نوکري لاړه نه شي، جاب خو یو وړوکی شی دی، او که چېرې هغه د دوزخ د اوره بچ نه شو، نو دا د ټولو نه غټه ناکامي ده. نو وګورئ دا ده د خپل ځان تللو طریقه. وګورئ خپلې دعاګانو ته چې زه څه غواړم، د چا نه چاپېره دعاګانې ګرځي. بعضې خلک که حج او عمرې له هم لاړ شي، دا دعاګانې غواړي د فلاني رشته وشي، د فلاني نوکري شي وشي. اوهو دا دنیا خو به تېره شي، دا امتحان به هم تېر شي، ځکه چې کله د دنیا زندگی ختم شي نو امتحان ورسره هم ختم شي. د هغه جهان سره به څه کوې چې هغه نه ختمېدو واله دی؟ نو هغو وی ومن ذریتي، ای الله زما اولاد هم هغوی به هم امامان جوړیږي، یعنی د نیکانو امامان. څومره شوق دی چې ای الله چې خلک مونږ ته وګوري او چې خلک مونږ ته وګوري او نیکان جوړ شي. امام هغه وي که نه چې مخکې وي په نیکۍ کې، مخکې تلو واله وي. او بیا الله تعالی څه وفرمایل؟ لا ینال عهد ظالمین، نه زما دا وعده د ظالمانو سره نه ده. چې ای ابراهیم داسې نه ده چې ستا په اولاد کې څوک ایمان هم را نه وړي، یعنی داسې نه ده چې هغه دې باغي وي، هغه دې سرکشه وي او هغه به هم امام جوړیږي. نه نه زما دا وعده د ظالمانو د پاره نه ده. د دې خبرې دا مطلب دی چې که څوک د ابراهیم علیه السلام د اولاد نه هم وي، بیا هم که هغه ظالمان وي، نو د هغوی سره د الله تعالی هیڅ وعده نشته د څو عهدې. ابراهیم علیه السلام به خو دا هر څو د دومره ازمایشون، ابراهیم علیه السلام ته خو دا هر څو د دومره ازمایشون نه پس میلاو شو، د دې ازمایشونو د بټۍ نه د تېرېدو نه پس هغو ته دا عهده میلاو شوه. نو ولې باقي اولاد ته به یې هسې مفت میلاویږي؟ ځکه چې هغوی د ابراهیم علیه السلام وسی کړ وسی دي، د هغو د ذریت نه دي، د هغو د نسل نه دي، سید دي، فلانی دي. صرف په دې وجه داسې نه کیږي، د الله داسې قانون نه دی. د دې نه مونږ ته څه پته ولګېده. څوک دې هم دا نه وایي چې زه د فلاني اولاد یم، زما ترو داسې، زما ماما داسې، زما نیکو فلانی دی، هغه ګدي نشین دی. دا څیزونه هیڅ فرق نه پرې باسي چې تر څو پورې ستاسو خپل عملونه صحیح نه وي. نو دا خبره الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وکړه چې هغه په خپله دومره غټو غټو ازمایشونو نه وتې دی. کچرې داسې نه وي نو الله تعالی بیا هغو ته داسې ویلی شو چې اے ابراهیم، تا چې څه کړي دي نو بس هغه پوره دي، بس اوس خو ستا ټول اولاد بخلی شوی دی، تا دومره هر څه وکړل، نو ستا اولاد ته د کولو څه ضرورت دی؟ ټیک ده، هغوی مې هم وبخل. نه، دا الله تعالی سره انصاف دی. ابراهیم علیه السلام د خپل عمل بدله هغو ته میلاو شوه، او د هغو اولاد ته به د خپل عمل عوض میلاویږي. نو مونږ په کوم خیالي پولاونو کې یو چې فلانی به ما بچ کړي، زه به د فلانی له من ونیسم، زما مور بیا زما مور او نیا ډیره نیکه وه، زما نیکو ډیر غټ امام وو، په هغوی باندې تاسو څنګه فخر کولی شئ؟ هیڅ هم درته نه میلاویږي کچری ستا خپل صحیح عمل نه وو، او نه زموږ اولادونو ته څه فایده رسیدی شي کچری هغوی په نیغه لاره باندې نه وي روان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أو چې کله مونږ جوړ کړو دا کور د خلکو د پاره د واپس کېدو ځای او د امن ځای. اوس سودی دلته الله تعالی کور طرف ته اشاره ده. کوم کور؟ بیت الله، یعنی خانه کعبه. الله تعالی وفرمایل چې مونږ دا کور جوړ کړو د واپس کېدو ځای، یعنی خلک بار بار دلته راځي. او تاسو ته ما مخکې هم ویلي وو چې دا یو قسم له تمهید شروع کیږي. اوس چې قبله شفت کېدو والده ده، نو د هغې خبره را روانه ده. نو دلته د قبلې د جوړولو خبره مخکې راغلی ده. هغوی دا قبله کنسټرکټ کوي کنه؟ ابراهیم علیه السلام قبله کنسټرکټ کړي وه، او د هغوی خبره مخکې راغله، او اوس د قبلې خبره راځي. اوس الله تعالی دا بار بار واپس کېدو والله ځای جوړ کړو، د خلکو د پاره د امن ځای جوړ کړو. سبحان الله، دا د الله تعالی د طرف نه یو معجزه وه چې ګورئ کو په دنیا کې ډیر هم ښایسته ځای وي، کو هغه ځای ډیر هم سینیک وي، کو هغه چری بنده کو هلته چرته بنده درې څلور ځله لاړ شي، نو بیا هغه وایي چې اوس بل خوا لاړې، دا ځای خو مو لیدلی دی، کو هغه ډیر هم ښکلی وي، خو خلک وایي نه، هلته بیا نه ځو. لیکن څه خبره ده د الله د کور؟ چې څوک نوي تلی نو د هغو ډیر غټ ارمان وي، او چې څوک تلی وي د هغو تړپ نور هم زیات وي. هغوی وایي چې یا الله، ما دوباره وغواړئ خپل کور ته، حالانکه هغه خو هیڅ سینک بیوټی نشته، هلته یو کور دی، یو کمره ده بس. خو په هغې کې چې الله تعالی کوم اټریکشن، کوم تاثیر پیدا کړی دی، نو دا د ابراهیم علیه السلام د دعا په وجه چې هغه به مونږ مخکې وایو، نو الله تعالی دا بار بار د واپس کېدو ځای جوړ کړی دی چې بار بار خلک راضي دی کور ته. په یو حدیث کې هم راځي چې کوم کس قدرت لري او د هغو مسلسل پنځه کاله وشي او هغو حج نه وي کړی، نو بیا د الله تعالی هم د هغو پروا نه کوي، چې که هغه بیا یهودي مړ شي او که هغه عیسایي مړ شي، چې څوک د الله تعالی د کور پروا نه کوي. دا خو بار بار د واپس کېدو ځای دی چې د چا د الله تعالی سره محبت وي، نو هغه د هغو د کور سره محبت وي، او دا د امن ځای جوړ کړو. دا د زمانه جاهلیت راسي د امن ځای دی چې خلکو به د خپل پلار قاتل دلته بیا موندو کنه، هیڅ چرته یې ونه لیدو. دلته یې ولیدو چې د بیت الله طواف کوي، نو هغو له به یې لاس نه وروړو. ولی په دې وجه چې دا حرمت والا ځای دی، ځکه دلته امن دی. دلته قتل، غارت، جنگ، جګړې، وهل ټکول او فساد کول منع دي. دا ځای د ټنشن نه خالی دی، دا د امن ځای دی، مکمل امن و امان دی دلته. نو موږ له هم خپل خیال ساتل دي. دا د امن ځای دی چې د دې ځای امن خراب نشي. او نن سبا خلک توافونه کوي او په سیلفون باندې خبرې کوي، څوک تصویرونه جوړوي، چا ویډیو کیمره آن کړی وي، او د خپل کور والو سره خبرې کوي، خپل ځان له پوزونه جوړوي چې دا یادګار پاتې شي. عمرې او حج له ولې راځي؟ دلته ولې راغلی یې؟ ځکه چې دا هر څه به ستا په اعمال نامه کې د قیامت په ورځ وزن کیږي، چې دا زما په ژوند کې تبدیلی راولي، چې دلته زه څه زده کړم، خپل آخرت یاد کړم، چې الله ته نږدې شو. دا نه چې تصویرونه وباسو، چې زری په فیسبوک باندې ولګو چې خلکو ته پته ولګي چې زه حج او عمره لراغلی یم. دا کار هلته نه دي کول پکار. او بیا الله تعالی وفرمایل چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلا، او جوړ کړئ مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم څه دی؟ کوم خلک چې تلی دی نو هغوی به لیدلې وي، لیکن چې څوک نه وي تلی الله تعالی دی په خیر سره بوزي. الله تعالی دی ټول بار بار بوزي. کوم طرف ته چې د کعبې دروازه ده هغه یو ګولډن شان وړوکې د شیشې نه مینار جوړ دی، او چې کله خلک طواف کوي نو په سایډ باندې د هغې نه تیریږي. نو الله تعالی وفرمایل او هغې د مصلی ځای جوړ کړو. هلته سوري چې خلک یې په شیشه کې ننداره کوي. هلته یو کاڼی دی چې کله ابراهیم علیه السلام دا کور جوړوو کنسټرکشن کېدو، نو هغه وخت به هغه په دغه ګټه باندې ادرېدو او دا کعبه یې جوړه کړې وه. ځکه چې هغه وخت خو نه سکرینز وو، نه الیویټرز وو، نه لفټس وو چې هغه به بر او لاندې تلی شو. نو څنګه به ختو؟ نو دا ګټه د الله تعالی د طرف نه یو داسې معجزه وه چې کنسټرکشن په وخت کې چې به کله هغه بره ختو نو ګټه به بره تله، او چې کله به ښکته راتلو نو هغه به ښکته راتله. او سبحان الله، په هغې باندې د ابراهیم علیه السلام د خپو نشانونه دي. نو الله تعالی وفرمایل چې دا مصله جوړه کړئ. الله تعالی دومره ډیر عزت ورکړو د ابراهیم علیه السلام قد د قدمونو نشانونو له چې هغې محفوظ کړل چې دا امام جوړ کړی، او چې حج او عمره چا کړی ده نو هغوی ته پته ده چې د طواف کولو نه پس دوه رکاته نفل خلق د مقام ابراهیم شاته کوي، او که مسجد حرام کې خلق وي نو دا مقام ابراهیم په منځ کې راځي. کعبې ته خو خلق مخ کوي لیکن دا یې په منځ کې وي، یعنی چې کله هم مونځ کوي نو دا په منځ کې کیږدي او مونځ کوي. نو سبحان الله، الله تعالی فرمایي چې څوک د الله تعالی په لاره کې قرباني ورکوي کنه، چې څوک د الله تعالی په حکمتونو باندې لبیک وایي کنه، نو بیا د هغوی د خپو نښې هم الله تعالی محفوظه کوي، او د هغو د خپې نښې الله تعالی یادګار وساتي د خلکو دپاره. چې دا دي د هغو د خپې نشانونه چې چا خپل ځان د الله دپاره خالص کړی وو، چې هغه د الله تعالی جوړ شوی وو، چې هغه خپل هر شی رب ته حواله کړی وو. ګوره انسان څومره کوششونه کوي چې د مرګ نه پس زما نوم ژوندی پاتې شي، او د هغې دپاره تصویرونه وباسي، ویډیوز جوړوي، البمونه یې جوړ کړي وي. ها، څو وخت به یې خلک یاد کړي. یادونه زموږ څومره خوښ وي. او ابراهیم علیه السلام چې نه یې چېرته تصویر ایستی وو، نه یې ویډیو جوړ کړی وو، او نه نور څو، او نه یې چاته ویلي وو چې ما یادوي. نو دا الله دی چې هغه د داسې قدمونو قدردانی کوي چې هغه قدمونه هم الله تعالی چې د هغو قدمونه هم الله تعالی محفوظ او ساتل. دا قدردانی الله تعالی کړی وه. او چې څوک د الله تعالی خواږو خلک وي نه د هغوی د اخري وخته پورې، یعنی په زرګونو کلونه خوالرړي تیر شوي دي، د قیامته پورې به د هغو د قدمونو نشانونه باقي پاتې وي، او خلک د دې شاته مونځ کوي، او الله تعالی د قیامته پورې یعنی د همیشه د پاره محفوظ کړل چې وګورئ دا زما د خوږ د قدمونو نشانونه دي. کچرې ته زما خوږ جوړېدل غواړې د دې قدمونو اتباع کوه، دا قدمونه فالو کوه، په دې پسې ځه نو ما ته به را ورسې. وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، چې کله مونږ عهد یعنی وعده واخیسته د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام نه. دلته اسماعیل علیه السلام نوم ولی راغلی دی؟ ځکه چې هغه هم خانه کعبه جوړوله د ابراهیم علیه السلام سره. دا ویلی کیږي چې ابراهیم علیه السلام دلته راغی او اسماعیل علیه السلام ته وی چې دا الله تعالی مال حکم را کړی دی چې داغو کور جوړ شي. نو اسماعیل علیه السلام داغو سره دا کعبه جوړه کړه. نو اوس دلته خاص طور د اسماعیل علیه السلام نوم ولی راغلی دی؟ په دې وجه باندې اخیستی شوی دی چې یهودیانو خو اسماعیل علیه السلام منونه، هغوی خو دی د ابراهیم علیه السلام لجیټمیټ اولاد نه ګڼو. نعوذ بالله، هغوی وی چې دا د یوې وینځي ښځې اولاد دی، او داغو به بالکل احترام نه کوو. او الله تعالی وفرمایل هغه خو د خپل پلار سره د کعبې په تعمیر کولو کې شامل شوی و. چې کله ابراهیم علیه السلام راغی نو هغه سګوري چې اسماعیل علیه السلام غشی جوړول د یوې ونې د لاندې، نو هغه ودرېدو او د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وکړو. ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې الله تعالی موږ له یو حکم راکړی دی، ته به زما مدد وکړې په دې کې. هغه وویل چې ولې نه، فوراً تیار شو. نو ابراهیم علیه السلام یو غونډۍ طرف ته اشاره وکړه، کوم ځای چې د الله تعالی کور و، چې د دې د تعمیر کولو حکم یې راکړی دی. نو الله تعالی فرمایي چې ما عهد اخستی و د هغونه، ما وعده اغستی و د هغوی نه چې ان طهیر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، چې زما کور پاک ساتی او د چا د پاره، د طواف کولوالو د پاره، د اعتکاف کولوالو د پاره، د رکوع او سجده کولوالو د پاره. او دا خبره په سوره حج کې هم راغلی ده، په آیت 26 کې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واذ بوانا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا وطهر بیتی للطائفین والقائمين والركع السجود. چې هغه وخت د یاد ساتلو قابل دی چې کله مونږ ابراهیم علیه السلام ته د کعبې ځای خیلی و، چې زما سره هیڅوک مشریک وه او پاک ساته زما کور، د طواف کولو والو دپاره، د قیام کولو او رکوع او سجده کولو والو دپاره پاک و ساته. نو هلته هم دغه شان آیت راغلی دی. نو اوس طهارت څه دی؟ د دې کور دوه قسمه طهارت دی، یو د ظاهري صفایي او یو د معنوي. ظاهري صفایي څه ده؟ چې هلته څه بوی نه وي، کچره نه وي، څاوالی نه وي، چې د عبادت کولو دپاره هغه رکاوټ نه جوړیږي. یعنی د هغې په وجه بیا خلک د عبادت له نه راځي. د عبادت دپاره پاک صفا ځای پکار دی، چې انسان یکسو شي او الله تعالی طرف ته توجه شي، چې فوکس وي، او چې کوم ځای ګندګي وي او په ګنده ځایونو کې خو شیطان اوسي. دلته خو خاص د خانقاه خبره راغلی ده. نو په دې کې بیا نور ټول مسجدونه هم راځي، ځکه چې ټول مسجدونه د الله تعالی کورونه دي. نو مسجدونه پاک ساتل څومره ضروری دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې اوګه او پیاز او دا قسم سیزونه د خوړلو نه پس مسجد ته تلل منع کړي دي، ځکه چې د دې بدبوی په وجه نورو خلکو ته تکلیف رسي. د بدبوی په وجه د بنده په عبادت کې خلل راتلی شي او مسجد ته فرشتې راځي، ځکه چې د الله کور دی. نو فرشتې د بدبوی ځای ته نه ځي. نو یو خو مونږ ښځو له هم احتیاط پکار دی، چې کله مونږ خپل دیسی خوراکونه پاخو کړو، نو هغه زمونږ په عبایو کې لاړ شي، ځکه چې زمونږ د خوراکونو سمیل خو ډېر زیات وي. نو مونږ خلک هغه نه وینځو او بار بار مسجد ته هغه اچوو. نو مسجد ته د تلو په وخت کې د خپلې صفایي خیال ساتل ضروری دي. داسې جامع غوندی چې بالکل بوی ورپورې نه وي. داسې هم مه کوئ چې پرفیوم پی سپرې کړئ او لاړ شئ. پرفیوم خو بالکل منع دي، پرفیوم نه دي الاوډ. دا مسجد ته نشئ لګولی. داسې خوشبویي بنده لګولی شي چې هغه صرف په تاسو باندې وي او د هغې بوی له لرې پورې نه ځي. که څوک در سره میلاویږي نو هغه به یې محسوس کړي. لیکن داسې نه ده چې هر ځای ته دي رسي، ټیک ده؟ لکه ډیوډرنټ شو پاوډر چې دي چې سمیل نه ځي. نو د بدبویې نه مسجدونه پاک ساتئ. دا خوشبویي کپړې ځای هم پاک پکار دی. په دې کې د ټوایلټ خبره راځي. په مسجد کې ټوایلټس وي، که عبادت کول واله راشي او د ټوایلټس نه پریشان شي، او خاص طور چې کوم ځای مسجدونه وي او د خلکو تعداد هلته سیوا وي، لکه په مکه کې یا مدینه کې، د ټوایلټس هم خلک بالکل خیال نه ساتي. نو هغه وخت دا خبره یاد ساتئ چې الله تعالی خدای ابراهیم او اسماعیل علیه السلام نه عهد اغستی و چې زما کور پاک او صفا ساتی، او مونږ هر ځای ګند جوړوو او بالکل پروا نه کوو چې زه په خپله به یې صفا کوي که نه. هلته چې بنده لاړ شي نو خلکو دومره هر ځای څخاوالې غورځولې وي چې د امتحان، چې د هغې امتحان وي چې د کومې الله تعالی حکم ورکړی دی چې زما کور پاک او صفا ساتی. نو سوچ کوئ چې هلته د څومره صفایي ضرورت دی. دغه شان که بل هم څو بدبودار شی وي، نو هغه مسجد ته نه دي وړل پکار. لکه د ځینو خلکو د کپړو نه د سګرټو بوینځي، ٹھیک چھا نو داس جامع چوی اغه نوی اغستل پکار بیا داغه نه مانس گزار پریشان او بیزار کیگی د داسی سیزونو نه پرهیز کول پکار دی نو دا ټول سیزونه د مسجد په احترام کی راځي او په دې باندې مونږ بحث کړی دی دا مونږ په چا احسان نه کوو خدا د الله تعالی حکم دی چې دا زینه پاک ساک ساتي په خپل کورونو کې مونږ سمره اهتمام کوو کله ایر فریشنرز لګوو کله مونږ کینډلز لګوو او د الله تعالی د کور د پاره کله هلته مونږ داسې خوراکونه راوړو او خاص طور چې په کوم ځای کې مونځ کیږي نو هلته داسې خوراکونه نه دي راوړل پکار چې هلته په خلکو باندې صرف د خوراکونو سمیل راځي د مسجد ماحول دومره پاکیزه پکار دی ځکه چې هلته د الله تعالی عبادتونه کیږي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد په دیوال باندې بلغم ولیدو سبحان الله زموږ نبی هغه په خپلو لاسونو سره صفا کړو سکریچ کړو او هغه لري کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمره اوچت مقام دی او هغه په دې کې شرم محسوس نکړو چې دا زو ولی لري کړم او نه څوک را اوختل چې افلانیه تو راشه او دا لري کړه هیڅ څوک صفایی والی راونه وختو خو په خپلو لاسونو باندې هغه لري کړو مونږ خو د مسجد نه وړوکې شی نه اوچتوو چې زموږ سو کار دی دوی دې صفا کوي که نه نو د مسجدونو احترام دی او د مسجدونو احترام په هغه کس کې وي چې د چا په زړو کې د الله تعالی احترام وي ځکه چې دا شعائر الله دي دا د الله نشانیانې دي چې څوک د الله تعالی تعظیم کوي نو هغه د مسجدونو هم تعظیم کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د الله کورونه آبادول والا او د هغې خدمت کولو والا د الله دوست او محبوب وي سبحان الله چې څوک د الله دوست او محبوب جوړېدل غواړي نو هغه به د الله کور آبادوي او د هغې خدمت به هم کوي نو چاته په دې خبره باندې شرم محسوسول نه دي پکار چې زما دلته کې ویکیوم وکړو یا ما څه شی اوچت کړو چې خلق خدا سی کوي او مونږه صفا کوو الله تعالی در لده نیکی موقع در کړه او تاسو د الله تعالی محبوب جوړ شوی جوړې دی شي نو یو دا قسمه پاکی ده او بل پاکی ده معنوي چې دلته شرک نشي او دا د الله تعالی نه علاوه او دلته د الله تعالی نه علاوه د بل چا ذکر نشي په تیرو آیتونو کې مونږ ویلي وو کنه چې په مسجد کې صرف د الله تعالی ذکر پکار دی داسې نه ده چې چا بزرګانو او لیاګانو قصې دي کیږي سو شعر و شاعري یا نور داسې سوکارونه دي کیږي مسجدونه د الله تعالی کور دی دلته به د الله تعالی نوم اوچتیږي او بل د چا دپاره خاص طور ولید طائفینا او د طواف کولوالو دپاره او طواف صرف د الله تعالی د کور کیږي دا یو داسې عبادت دی چې تاسو هیڅ شرط نشئ کولی دا یو ځای هم تاسو طواف نشئ کولی سوای د بیت الله نه خلق د قبرونو د خپلو پیرانو د قبرونو طواف کوي لیکن طواف بل هیڅ شرط جایز نه دی حرام دی د چا د قبر یا د یو ځای طواف کول دا منع دی صرف د بیت الله طواف کیږي او دا یو داسې عبادت دی چې کله تاسو هلته لاړ شئ نو علما فرمایي چې په خانه کعبه کې طواف د مونځ نه هم افضل عبادت دی چې کله تاسو نفلي مونځ کوئ نو د دې نه افضل عبادت هلته طواف دی ولی ځکه چې مونځ خو تاسو هر ځای کولی شئ لیکن طواف تاسو په دنیا کې هیڅ چرته هم نشئ کولی د طواف نه پس خو به نفل وکړئ او د اعتکاف د پاره او د والعاکفین او د اعتکاف د پاره او د رکو او سجده کولو د پاره د دې مطلب دی چې مسجد د دې کارونو د پاره دی او بیت الله د طواف د پاره هم دی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك تلاوة وعوري
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.